السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو په خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، مثلث او اوومه ورځ. هغه کسان چې لوی اختر نن یکشنبه منځي، هغوی ته د دې ورځ نیکمرغه وي. هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي، دوی ته هم د لوی اختر مبارکي وایو. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا 8 د جون میاشتې 14. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی سوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهېدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپه ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي،
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. د اسرائیل پوز وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د پوز ویان دانیل هاګاری تیر شپه نا وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړی د یوه ایشول سوي ماین یا د چنګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوز د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسېدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل سو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځني غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوي. تېره شپه ایټالیا وتوانید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تېره شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازدیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 14 له 16 ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې، چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تېرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یوه راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 130 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې 2 یې د مې په وروستیو اونۍ کې وو. د بشری حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 1,000 تبریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د اسکایپ لارې له کاناډا لیکواله د شزو مدني فعال شاعر شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبد الله پوسټیډو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه امیرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغه خپلواک لمړی تاسو سره شم. تاسو د دې زر روزو د شونځو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرانو میږي مسور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوې دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دی، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي، او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوصا هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملهجانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان د نن د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسله والو هدف ګرځېدلی دی، او هلته دا اندېښنې دي چې وسله وال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شان ته شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوی نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغه انجنونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدون کې دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي، هغه وی چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي ا د یو خوندې ځای او ګرځې ځکه چې دغه یوازینی وسیله د دولته بسه دی ته یادونه کول غواړم تاسو پام بره ګرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دي الته مخ کې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لونه چې دي خویندې چې دي یا غیرته سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د خپګان په دوران کرشي خواته هم جون غواړي چې مکتبونه ته ولاړ شي. او په افغانستان کې هم که چیرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګومان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له دینجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سیل لري. همداسې ده؟ تاسو سره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافقه یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 200 مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه و چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلی ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زبوایم چې په یو پیړۍ کې په د کرخې دواړو غاړو ته د عام سوای دی عادي سوای دی یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونه باندې درس وایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا و څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا
تاسو یو ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک و. له ملهجانې اویا اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچا مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپل لوڼه سکولونه ته ولېږي او څه داسې عناصر ورته ویل شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
دی. پوښتنه دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ کیول خلګو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې خلګو سره ډېرې وکړ.
فکر کوم دا وی مبارزه به چې واغه په ډېره قوي بچي غوي کوله. نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د نننه د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پله هغه غاړي چې افغانستان کې کمې خويندې دي غوي چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پیښور کې په مردان کې د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالان دي جینکې دي خزي دي په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو به هر څه کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهیږم چې ولې هغه به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي اولونه کی.
شفیق جان خپلواک، د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته اشاره وکم، په 2013 کال کې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سوال ځانمرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. ګوره یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیز وبخښئ تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې دی وی ټولن نشنالیزم پیاوړی وی دوی سره مخالفت ولري نظریاتي مخالفت وی لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کې دیشل چې بل ورځ وسله راوخلي او له دوی سره جنگ وکړي لیکن لنجونو سره جوړی فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو جوړی هغه طبقه ده چې دوی ویلکه توتکی بیا زاره دي یعنی دوی چې سره نشخړه کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخي سره نه ډزې کړي دي نه چاودنه کړي ده او چې مکتب هم ویل دي څول نه کوي
ځکه همیشه اته د تاریخ په اوږدو کې کتا سی وګوري کتا سی نه واز ده دغه ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم کتا سی وګوري کله چې باغوي مثلا د هند افریقا د غزوین تتلل د دوی خبره به دا و چې موګه د دوه ځای کې خځې ډیر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کو مثلا اته کداغه تیر څو کلونو کې اته کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار دغه وکنه یعنی نه یوازې د دوه ډلو بلکې خځې په عموم کې د سیاستونو کاغه د نشنالیزم سیاست دی کاغه د افراد دی کاغه د تفرید دی کده هرې بڼې دی خځې یو ډول په مرکز کې ده لیکن خځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپل د چاکانی رول نه لري مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د خځو په پیسو کې ځین تغیرات راوستل او د ټولنه آماده نه و او ځکه دغه پچای و نه لیدل ان دوه عمر ساده کوو لیکن دا چې واقعا هغه ولی و نه لیدل یا ولی هغه تغیرات راغله لیکن خپل چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي ولی راولی ولی خځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې ولی دا به بیرته د پزت باندې کار ول کی زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه خځه د کلتور ساتون کده خځه د تاریخ ساتون کده او په نهایت کې خځه د دین ساتون کده او خځه د ملت ساتون کده زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کیږي لومړی برید په خځه باندې کیږي
او ډیر علی ملهجان د اوسنی پاکستان ته چرته دقت وکړو ګوره کلونه مخکې بنظیر بوټو په پاکستان کې ډیر رای ګټلې لیکن نن سبا ورته ګوري حتی د جنوبی پنجاب کې هم له شوزو سره ستور زیاتای د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپورونو چې څوک ورته ګوري په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته له پېښور تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د شوزو سره زور زیاتای خشونت د وژنې د شوزو د ډېر زیات شوې دي د پاکستان کتون کې چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي دوی څه وایي چې لټنی څه دي
لاتونه چې دی شه بر سبغه خو مختلف کې دی شینو یو خو زبویم چې ټولنه چې دا غه د تندروي طرف ته روانه شینو دا قسمه په هیمه خطرازي خزه ته هم دین اسلام هغه ټول حقونه ورکړي دی او چې تعلیم ورته حق حاصل ای بای چې دوی ته د ذکر حق ورکړي دوی ته د ژوند د سهولتونه ورکړي بیا داسې پیخي چې کیږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې د نه نکیږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلي چې خزه مخته رواني کو په مختلفو شوبو کې زی زلاند ستوري ګرځي لکه تاسو ذکر کو بے نظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو خام مثال دی خو الاتونه همدغه دي چې ترسو ټولنه چې دا خپل ذهنیت بدل نکړي نو داسې قسمه په خبرازي خزه به تعلیم ته نه پریخو دل کیږي په خزه باندې به کورنی تشدد کیږي په نور جنسي د تیرې په خبر کیږي تختول کیږي به بس د زور زیاتی په خبر ورسره کیږي نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده ځکه دا ټولنه چې دا هم د خلکو نه جوړه
همدغه ټکی ته بیا هم راشم ویسته کوم کې چې افغانستان وسوتلې د ملالۍ څرګندونې لرو بیا به بیرته به سره وګرځو
کله چې مکتبونه بل شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شو زما او زما د ټولګیوالو حق چې په خپل ژبه په خپل وطن کې درس وایو که مکتبونه خلاص وي زما زبا اوس په لسم ټولګي کې وم زه خو تلته مکتب ته زم خو زما ټولګیوالو اوس هم په کور نه ستدي د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو، او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالی جان څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې همدا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسني چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا داسې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده، خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
لکه ما مخکې چې وویلې، هغه توندلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسني وضعیت ته که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځې په کې ځواک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شلو کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده ته په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او له دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای، او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاده دی. اوس ښایي دوستان، نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسی خبره ده، زه کله کله وایم کاش که هیڅ نه وای ویلي چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي، ګومان کوم یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسې لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي، اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې هلکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسې وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی بلخي کې ما درس ویلی ده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ته لوی استاد ده چې سپین ږیری وو. نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به م کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه وو. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوې؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هېڅ ډول منطقي وي، که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
دوی وی چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه، د دلیل خبره وکړه، نو هغه شری چوکاټ سه دی لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ سه دی اولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه غنی چې دا کوم موجوده نظام دی لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته رسیدا خلک سپوږمۍ ته رسیدي خلک نور داسې نه وختونه کوي په ساينس کې ټکنالوژي کې پاره شوبه کې خزر اوتی دی نو کودغه یو بې سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزه نه پویګم او به امر سانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر سانی دی دا نه زیات کوي د دوی امر سانی دی لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دی چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لغه هغه دینی حساب نه هم شاته یوړي مثلا زه که خبره وکم په تاریخ کې وای د اسلام په تاریخ کې وای یوسف بی بی خدیجه د سیوکرو عائشه د سیوکرو بی بی فاطمه د سیوکرو اوس نن سبا مجتهد حاضر دی یوسف خپل مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه
خپل خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کو په هر څه
کې دغه نوم واخلو یعنی د دې خوشحال نسته چې ستونزې ډېرې دي کنه ستونزې ډېرې دي خو که بیرته د مکتب مسلې ته راسو شفیقه جانې کده ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دي مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده د دین لارخه د توجیه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارخه د توجیه وړ نه ده د اقتصاد لارخه د توجیه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادی منابع نست خو د یونسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د خون کو ماشونه ورکو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې جونی باید مکتب ته ولاړ نسی زما ذهن ته بل هیڅ شی هم ناراضي چې ولې دی باید یو انجلۍ په خپل وطن کې ترام دی سلام اسلامي چوکات سره له خپل ذکرو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان وزنې مملکت په ټوله دنیا کې چې جونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نزي اکثریت ټول اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصص دي مثلا سعودي د اورستوي کې فازانوار ده درلوده سعودي مثلا سفیران لري انډونیزیا هم دسي ترکیه هم دسي مصر نه پیغام بل هر اسلامي مملکت شیات کوي په هیڅ یو کې دسي نه دا اکثریت اسلامي ممالک او علما او د الاسر ملای مامانو نیولې به تر نورو ټول دغه خبره غندلې دا د کارا له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راسي چې خنو خدا به په اسلام کې سعید نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زورګونه خلک د خپل لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ د خپل مند پلرونو مکتب ته لګل کنه د حکومت نه لګل حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشکوله چې د لور مکتب ته ولګه د مند پلرونو خويندورونو تصمیم نیولو چې زمي خپل خور زمي خپل لور نن مکتب ته لګم نو زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجه ولري پرته لدی چې اته په دوی کې ممکن ځینی وی چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځي هم جونې مکتب ته لاړې نه سي د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جونې پکې ډېر تعلیم کوي دغه اوس یې سایه وکړي په هر وطن کې چې جونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصاد په پښو ته ریدلې ده په دې کې خوشحال نشته لیکن پرته چیرته دا راشو ملهجانې په پاکستان کې څرنګه دې ته اوس اندیشنې ډېرې زیات شوې نه دي چې دغه له جونو له تعلیم سره د جونو له حسو سره مخالفتونه په زیاتې جوړې خلک څه وایي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه کومه د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم زه دي قبایلی سیمه دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر وزن کومه زیاتره دا سپیخي هم دغه وسلوال چې تاسو یې مسولیت په غاړه ناخلی ځان نه سرګندوي خو یا اور ورتا چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه د چې جنکه د یو ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقی نه واړي پرمختګ
نه پرمختګ د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
مخنیوي لپاره دا بالکل احتجاجونه شوي دي، خلک غوښتنه کوي، دوی وی چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي، ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه، ارزه کې بیا دوی وی چې د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي. اوس هغه د شوې کې چې شوه تحصیل کې چې کومه د سکول پیښه شوې وه، نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل، بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دا پیښې سمدستي نوټس واغستو، ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي، یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخستو هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي، نو کله پورې به کېږي، کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یو؟